رادیو آزادی بمانین.
سلام د افغانستان په وخت شپې 9 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنیو واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې بحث کړی دی. هغه وویل په اکثرو دغه مواردو باندې ګډونوالو د نظر توافق درلود. انتونیو ګوتریش وویل خبر و چې طالبانو په دې ناستو کې ګډون کړی وای، خو د هغه خبره طالبانو داسې شکل باندې ګډون غوښ چې د ده په نظر د رسمیت یوه بڼه یې خپلوله او دوی له دې مسلې سره موافق نه دي. طالبانو ویلي ځکه په دوحه کې خپل ګډون ګټور نه بولي چې د افغانستان د اصلي لوري په حیث د دوی د ګډون په برخه کې پرمختګونه ترلاسه نه شول. د دوحې په غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ هم 15 تنه دې غونډې ته وربلل شوي وه او د ملګرو ملتونو له پلاویو سره یې لیدلې دي. د طالبانو په حکومت کې پیښته در رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خویدنې په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان ملاجان سایق په یو پیغام کې رسنیو ته وویل
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او سره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي او د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزئي توګه 15-30 کورونه تخریب شوي دي.
په سیمه کې خلک او ژغورونکي د مړو د رایستلو په لټه کې دي. د ځمکې ښویدنه له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوې. او د سریلانکا ملي لوبډلې د شلاوریزو سیالیو د لوبډلې په دویمې لوبه کې د افغانستان په وړاندې خپله توپوهنه بشپړ کړه او 100 یا منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره سدیرا 55 او انجیلیو میتیوس 42 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې محمد نبی او عظمت الله مرزي 22، نوین الحق او فضل حق فاروقي یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډله اوس توپوهنه کوي. د ویلو دا چې د دې لوبډلې لومړی سیالی کوربا لوبډلې د څلور منډو په توپیر ګټلې ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته مطالب لرو. د افغانستان په اړه د دوحې غونډې دویم ورځ تر اوسه څه ویل شوي جزئیات یې درکو.
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسؤلیت نه دی.
په نورستان کې د غلو خویدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او سره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي او د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزئي توګه 15-30 کورونه تخریب شوي دي.
د دوحې د غونډې اړوند نور مطالب هم درته لرو او په دوهمه نیمایي کې 19:25 دقیقې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم د خبرونه لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د دوحې فوق العاده غونډه رغنده وه او په کې ګډون کوونکو په کلیدي مسایلو هوکړې کړې ده. انټونی ګوتریش د دوحې د غونډې په منځ کې رسنیو سره خبرو کې ویل ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان په اړه اندېښنې درلودې او فکر کوي چې طالبان یې اندېښنو ته هیڅ پام نه دی کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقص، ټول شموله حکومت او له ځان او نړۍ سره سوله مل افغانستان، هغه مهم مسایل دي چې د دوحې په ناسته کې پرې بحث شوې او نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د پلي کېدو غوښتونکې ده. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د دوحې د غونډې په دویم ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د بحث شویو مسایلو مهم ټکي روښانه کړل. انټونیو ګوتریش رسنیو سره خبرو کې دا ناسته رغنده وبلله او زیاته یې کړه د کلیدي مسایلو په اړه اجماع شته. هغه ترهګرۍ سره مبارزه د ټول شموله حکومت جوړېدل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو د حقونو خوندیتوب او یو سوله ییز او نړۍ سره مدغم افغانستان هغه ټکي یاد کړل چې له قبله یې نړیواله ټولنه پرې توافق لري. خو ښاغلي ګوتریش وویل د هغه څه دي چې له عملي شوي نه دي او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښمنه ده.
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسولیت نه دی او بیا غواړي چې نړۍ هم په رسمیت وپیژني او نړیواله ټولنه بیا فکر کوي چې د دوی اندېښنو ته هیڅ رسیدګي نه ده شوې او په داسې حال کې دوی نشي کولای د رسمیت پیژندنې لپاره تعامل وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې پر دې هم تاکید وکړ چې افغانستان باید د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي او دوی داسې افغانستان غواړي چې لزان خپلو ګاونډیو او نړۍ سره په سوله کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره وویل. په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د هغوی داسې لیک ترلاسه کړی و چې غوښتنه یې د نورو افغانانو د حقونو د نقص په معنا او له نړیوالو اصولو سره په تضاد کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه وویل. په دې اړه همغږي نږدې شوي او یو داسې باصلاحیته پلاوی به وټاکل شي چې د طالبانو په ګډون له ټولو لوریو سره ښکیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د راتلونکي سیاسي تګلارې یا نقشې یادونه هم وکړه خو زیاته یې کړه په دې اړه لا اوږد واټن پاتې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې خپل حکومت ټول شموله ګڼلی او تر څنګ یې دا دعوه هم کړې چې د دوی په حکومت کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د دوهې په غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ د تلل یو کسانو غونډې هم روانې دي او د راپورونو پر بنسټ په عمومي غونډو کې د ګډون تر څنګ دوی د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره لیدنې کوي. خو په کابل کې د روسیې سفارت بیانن یو اعلامیه کې ولیکل د دوهې په غونډه کې د دوی استازی به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ دې ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادا کړې چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي. په ورته وخت کې د دوهې د غونډې په څنډه کې د چین استازي یو شانګ یونګ رسنیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر څرګندونو تاکید سره ویلي په افغانستان کې یو معتدل حکومتي نظام ته اړتیا ده. هغه دا هم وویل چې په دې هیواد کې سولې ثبات او بیا رغونې ته رسیدل اړین دي او تر څنګ یې د دوهې په غونډه کې د دله قوله یو شمیر هیوادونو د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم کړې.
د افغانستان په اړه د دوهې ناسته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویل د ترهګرۍ سره مبارزه هم شموله دولت د بشري حقونو او ښځو حقونو رعایت هغه مسایل و چې ګډونوالو پرې د نظر توافق درلود. له خبریار او شنونکي سمی یوسفزي سره چې د دوهې ناسته کې حضور درلود صفی الله ستانګزي مرکه کړې ده. له هغې لومړی دا پوښتنه کړې چې د دوهې غونډه څنګه مخ ته ولاړه.
اصلی ګنروال چې دا دور زمون د قطر کې یو اکثریت په دې باور وو چې په دغه غونډه کې د طالبانو شتون باید شوی وای او دا چې دوی رانغلو دوی هم یو هدف لري حیران دي ځکه چې طالبان په اخره دقیقه کې یعنی اخره ورځ باندې داسې پریکړه وکړه چې موږ د غونډې ته نه راځو. دویم دا چې په غونډه کې یعنی د غونډې برخوالو چې غربي هیوادونه وو د افغانستان همسایګان وو روس او چین وو یعنی د دوی ترمنځ یو اختلاف موجود وو په ډیرو مسایلو باندې بالخصوص چین او روسیا دا کوشش کولو چې د افغانستان د خلکو مشکلات افغانستان چې کوم واشره څو بلیون ډالر دی هغه قید دی هغه مشکلات او افغانستان د طالبانو په حکومت باندې کوم بندیزونه دي په خلکو باندې هغه مشکلات خو بلکس دا نور چې وي غیبه د افغانستان د خلکو نور مشکلات یا د وچتل طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دی چې نور قومونه ته پکې ځای نه دی ورکړی سیول سوسایټي نه پرېږدي د مېرمنو حقوق یې تلف کړي دي د بین المللي یعنی عام نورمونه چې دي هغه یې نه عملي کوي. نو یو ډول فضا کې دا فاصله په دغه ملګرو ملتونو چې کوم کانفرنس وو په دې کې د دوی ګډونوالو هیوادونو واغه تر سترګو کېدله یعنی
هغه څه چې د ملګرو ملتونو بلی د ملګرو ملتونو سرمنشي درې مهم ټکي یاد کړل چې هغه ترګری کې د افغانستان کې د ترګرو ته نه اجازه ورکول یا د دې اجازه نه ورکول چې افغانستان خاوره بیا د ترګری په امن پټنځای وګرځي بشري حقوقو د ښځو حقوقو او امدارنګ دغه ټول شمولیت انکلوزیویټی چې یاد کړل په دغه مسایلو دوی ویل چې تقریبا توافق د نظر موجود دغه مسایل نورو ګډونوالو څنګه مطرح کړل په څه شکل باندې.
نو په مجموع کې په دغه مسایلو باندې خو ټول نړۍ یعنی هم نظر دي چې دا داسې مسایل دي چې هیڅو ترې انکار نشي کولای. خو د دغه مسایلو د حل دپاره د تګلارې دپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت لکه یو لاره جوړول یا میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو کې طلب کړي دي میرمنو علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره رابطه کې وو په یو نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بولوزه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي. په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي. هغوی هغه انساني او بشري طرف ته ډېر کوشش هغه رنګ ورکولو چې موږ کوم ستاسو دا خبرې منو چې دا طالبانو د بینالمللي قوانینو نه انحراف کړی ده میرمنو سره زیاتی کوي. خو د دې باوجود هم موږ ضرورت لرو چې دوی اوس د 40 میلیونو افغانانو واک ته سره د افغانستان ټوله خاوره په کنټرول کې ده. نو موږ باید داسې یو لارې چارې وګرځو ورو ورو به طالبان یو داسې دایرې ته داخل کړو چې عقلن سره په یو ښه موقف کې خبرې وکړو په یو مثبته فضا کې خبرې وکړو. که یو ناڅاپه موږ ټول د دوی خلاف کیږو یا داسې سخت دریځ نیسو نتیجه کې به د دې بد اثرات د طالبانو نه زیات د افغانستان په خلکو باندې وي.
یوسفزی صاحب وروستۍ پوښتنه، د طالبانو عدم حضور څومره احساسېده؟ ګډونوالو څه ویل؟ ځکه چې یوې ګډونوالې وویل چې د تاسف ځای دی چې طالبان رانغله، ځکه چې دا یو فرصت و. نورو ګډونوالو څه ویل په دې مورد باندې؟ څه نظر و؟
یعنی ټولو وی چې دا تعصب ځای ده، ځینو وی چې طالبان سیاسي ادراک کولو کې ناکام راغلي دي، ځینو ویل چې طالبانو یعنی په اصطلاح د نړیوالو ټولنې سره چې کومه پروسه پیل کیږي د هغې پروسې هغه اوله کړکۍ بنده وساتله چې دا دوی په نقصان ده. او نورو دا ویلي چې سره د دې چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې نور هم ډېر اولویتونه دي تر افغانستان زیات، مثلا د فلسطین مسله ده، د یوکرین جنگ ده، په دغه حالت کې هم د ملګرو ملتونو مشر دومره ستر لوی سفر کوي دلته راځي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په دې معنا ده چې طالبانو ته پیغام ورکول کېږي چې طالبانو د افغانستان دننه د افغان میرمنو په اړه باندې نړیوالې ټولنې یعنی اولویتونه یو څه به سوکه شوي دي خو ختم شوي نه دي. د اوس هم د افغانستان په اړه باندې افغانستان د خلکو په اړه باندې جدي پاملرنه لري او دا مسایل تعقیبوي. او طالبان دا خیال نه کوي چې د 2.5 کاله حکومت وکړو نو دنیا د دوی دغه مسایل هیروي. او اولویتونه کې په تغییر تبدیل راغلی وي. خو دوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو مشر کانفرنس کې ویلي چې موږ به نور په دقت سره ګروپونه به جوړېږي، کانټاکټ ګروپونه به جوړېږي، نور به هم د مسایل په دقت سره او په جدیت سره څارو.
خبریال او شنونکي سمی یوسفزی او چې د دوهی د ناستې په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم یو بله مهمه مسله، د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند تین درې په نکره کلي کې د غره خویدو له امله د نورمنیو معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 40 کورونه تیګو لاندې شوي او پکې 150 تنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د غره خویدنه د زیات واورې ورخ په وجه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې نکاري کلي کې د غر خویدو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ځایي اوسیدونکي وایي په خاطر شپه 12 بجې د زیات ورخت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلي کې نن شپه سخت باران له ورخت لامل غرونو څخه کاڼې خویدلې او اوس مهال 5 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان 40 نور لا درکه شوی. او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منصوبین پیښې ځای ته رسیدلی او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 پورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنیه قمندانې او د ولسوالۍ مسؤلین ټول ساحو ته تللي دي، ولسي خلک هم ساحې ته تللي دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته دا ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي. پکار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو اوښتو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیښې ځای ته رسېدلی وایي.
12 بجې شپې د کلي اخري څوکې تقریبا تقریبا پورا مکمل تخریب شدی کسان خوس یو معشوم دی یو زنان دی یو همدغه زمون ورور دی اوس سر دغه تیګه نیولی دی نور معلومات نه لرو چې دا څوک بهی دغه درې کسان پیدا کړی دي نور دوه زخمیان او تقریبا دغه دوهش کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض الملکی نن د حق په محکمه کې د هغې تاریخي استماعي غونډې په پیل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب په اړه ترسره شوې. صفی الله ستانکزی له جزئیات سره.
د عدالت نړیوالې محکمې دا استماعي غونډه چې تمه د شپږ ورځې دوام وکړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له غوښتنې وروسته چې په اشغالي سیمو کې د اسرائیلو د پالیسیو په اړه یو غیر الزامي مشورتي نظر غوښت پیل شوي. قاضیان به شاید میاشتې وخت ونیسي چې نظر وړاندې کړي. د دې غونډې په پیل کې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په توکم پالنې تورن کړ او د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي له قید او شرط پرته اشغال ناقانونه وګرځوي. هغه ټینګار وکړ چې دا کار باید په راتلونکي کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو په هیله ترسره شي. د عدالت نړیوالې محکمې داسې وخت د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اسرائیل لخوا د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توپ څرنګوالی څېړي چې په غزه تړانګه باندې عملاً د اسرائیلو بریدونه د اکتوبر له 8 روان دي. دا بریدونه وروسته تر هغه پیل شول چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرائیل برید وکړ او 1200 کسان یې ووژل. اسرائیلو د دغه برید په غبرګون په غزې ترانګې خپل هوایي او ځمکني حملې پیل کړې او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیواله محکمه کې وویل دمګړې د غزې 2.3 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بې ځایه شوي بمباریږي وژل کیږي او ټپیانیږي. هغه همدارنګ په ټوله کې د لویدیځې غاړې د بیت المقدس په شمول شاوخوا 3.5 میلیونه فلسطینانو ته په اشاره وویل د ده په خبره له استعمار او تاوتریخوالي سره مخ دي. تر فلسطیني چارواکو وروسته به د عدالت نړیوالې محکمه کې شاوخوا 150 هیوادونو او 3 سازمانونو استازي ویناوي وکړي. اسرائیل د دې استماعي غونډو په مهال څه خبرې نه کوي خو یو لیکلی دریځ وړاندې کولی شي. د ابرو پانتون استاد او د اسرائیل د ډیموکراسۍ بنسټ غړي یووال شانی اسوشیټډ پریس ته ویلي اسرائیل به د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ روان اشغال توجیه کړي په تیره بیا د سولې د یو تړون د نشتوالي په خاطر. خو فلسطیني چارواکي وایي اشغال تر امنیتي ملحوظاتو ورهاخوا ډیر پراخ تبعات لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوهې موضوع ته بیرته راګرځو. د دوهې د غونډې له ختمېدو مخکې د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې له ګډون څخه د طالبانو د انکار په اړه ناهیلي ښودلې وه. د یاد شورا عمومي منشیان اګلاند د یکشنبې په ورځ په خپله اکسپانه له ټولو خواوو غوښتي چې د هغو معاملو د لاسته راوړلو لپاره چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسولی شي لا زیاتې هڅې وکړي. ارسلا مرسلین راپور لري.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې لګډون څخه د طالبانو د حکومت انکار نه هلي کوونکی بللی. د دغه شورا عمومي منشي یان اګلن له ټولو لور وغوښتل چې د هغو معاملو د لاسته راوړلو لپاره چې د افغانستان د خلکو په ګټه تمامیږي لا ډېرې هڅې وکړي. هغه زیاته کړې دا اړینه ده چې د افغان ښځو غږ او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې 15 تنو ګډون کړی چې درې خزی دي. د یادې غونډې وی ګډونوالې محبوبې سراش د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې غونډې په دوهم ورځ یعنی دوشنبه به د افغان خزو پر مسالې خبرې وشي. طالبانو ته د دوهې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوې وه، خو د دوی په ټکو دا چې د افغانستان د اصلي لوري په توګه ورته بلنه نه وه ورکړل شوې، دوی خپل ګډون ګټور نه بولي. او شنبه د غونډې لپاره یو ورځ مخکې خبر ورکړ چې په یاد غونډه کې به ګډون ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي هیله لري چې دا ډول غونډو په جوړولو سره د دوی د ژوند وضعیت بدل شي. په کابل کې میشتو دوو مېرمنو چې نه یې غوښتل نومونه یې پر راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ د افغان میرمنو په ځانګړې توګه هغه ښځې چې په افغانستان کې د طالبانو تر سیوري لاندې په تیاره کې ژوند کوي، غوښتنه مو له هغو بنسټونو او هیوادونو څخه چې د دوهې په غونډه کې برخه اخیستې دا ده چې د افغان میرمنو له هغو قانوني او اسلامي حقونو دفاع وکړي چې د طالبانو ډلې لخوا ترې اخیستل شوي دي، تر څو د افغان میرمنو راتلونکی تیاره نه شي. واقعا هغه شرایط چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغان میرمنې لري، د افغان ښځو حالات له بندیانو پرته بل څه نه دي. د دوی ټول حقونه ترې اخیستل شوي او نړۍ یې لا هم عیني شاهده او تماشه کوونکې ده. زه هیله منه یم چې د دوهې دغه ناسته د افغانانو په ګټه او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
د 2001 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره سم دوی لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منه کړې، او د 2002 کال په پای کې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دې ترڅنګ طالبانو په ټولو نا دولتي دفترونو او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او په ډیرو نورو برخو کې هم پر هغوی محدودیتونه لګولي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت یکشنبه په ورځ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي په دوام کې ویل شوی چې برېټانیا او جاپان د ښځو سولې او امنیت په اړه د یو ګردي میز کوربه دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي خبرې اترې وشي.
دغه شان د دوهې د ناستې له ختمېدو مخکې د بشري حقوقو د ملاتړ او رسنیو یو شمېر بنسټونو د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره هیله ښودلې وه چې دغه غونډه به وکولی شي د رسنیو، بشري حقوقو او د جګړې د قربانیانو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. عابده سپوږمۍ په دې اړه
د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په دویمه ورځ له یادې غونډې د بشري حقوقو او رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو هیلې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د دغې غونډې په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د حل لارې د موندلو په هره پروسه کې باید د جګړې د قربانیانو استازي شتون ولري او د هغوی نظرونه دې واورېدل شي. یادې ډلې زیاته کړې د افغانستان د اوسني او راتلونکي په اړه په ټولو بحثونو کې د قربانیانو غږ نه یوازې دا چې باید واورېدل شي، بلکې د پریکړو په مرکز او د هر اړخیزې او عادلانه حل لارې د رامنځته کولو لپاره باید په پام کې ونیول شي. بلخوا په هلمند ولایت کې د پخواني جمهوري نظام د ملي پوځ یو سرتیری محمد چې د ماین د چاودنې له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوي وایي هیله یې دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي او سوله رامنځته شي.
څلوېښت پنځوس کاله کېږي چې موږ غونډې داسې ځوانان د لاسه مو ورکړل، پښې او لاسونه د لاسه ورکړي، معلول شوي دي، معلول شوي دي، چا سترګې د لاسه ورکړي، چا خپې لاسه د لاسه ورکړي، چا لاسونه د لاسه ورکړي دي. موږ هغو نه هم دغه غواړو چې موږ په وطن کې دا امن راولي، موږ امن ته ضرورت لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د شته اندېښنو او خنډونو لرې کولو ته لومړیتوب ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ غواړي چې د رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تعدیل او د طالبانو د حکومت لخوا تر 15 زیات هغه فرمانونه لغوه شي چې د رسنیو له شته قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نړیوالې ټولنې له استازو غوښتنه کوي چې د افغان رسنیو د خپلواکو او دوامدارو فعالیتونو لپاره ملاتړ وکړي او د افغان ښځینه خبریالانو خوندیتوب او ځواکمنتیا ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په رسنیو کې د هغوی له فعال ونډې اخیستو باور شي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده آزادی رادیو ته وویل
در این نشسته که
هم په دوحه کې تر سره کیږي، محتمل لرو چې نړیواله ټولنه د رسنیو، خبریالانو او هغو بنسټونو تر څنګ ودرېږي چې د خبریالانو ملاتړ کوي سو د رسنیو په خپرونو کې بدلون راشي.
افغانستان کې یو خبریال حضرت سالک وایي په افغانستان کې د خبریالانو فعالیتونه تر سانسور لاندې دي او معلوماتو ته د هغوی لاسرسی محدود دی. نوموړي د دوحې په غونډه کې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
خواست ما از جمعه جهانی این است که
در نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ مسأله هېره نه کړي. په افغانستان کې رسنۍ له سختې ځپنې او سانسور سره مخ دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
تر دې وړاندې د افغان ټولنې یو شمېر نورو برخو په تېره بیا ښځو او نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو د نجونو او ښځو پر زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو د شته بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو او د رسنیو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو په زلونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونې او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو لګولو له امله تورن کړی دی. د دوحې غونډه د شاوخوا 15 هېوادونو او د افغانستان لپاره د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوه. که څه هم دې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د یادې غونډې له پیلېدو یوه ورځ مخکې خبر ورکړ چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
اوس هم یو بل موضوع. په رسمي او غیر رسمي ناسو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والي له لوري په انځور اخیستلو د محدودیت پریکړه د یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو له غبرګون سره مخ شوې ده. دوی د اقدام معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسه منفي اغیزې لري.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنيفي چې په ملاشيري نخون هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولي مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندیو موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خپاره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان فرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې دا مکتوب رښتینی بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونې یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبریالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویاند حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل:
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان،
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولې دي. په رسنیو کې د ښځو د کار له مخنیوي نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې، او دا دی اوس د کندهار ولایت له لوري په انځور اخیستلو هم بندیز ولګېده. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین و قوانین در عرصه رسانه ها میپاشد.
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو دا اقدام د خبر رسونې په وړاندې د ستونزو د جوړولو په معنا دی. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت او امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
کله چې ویډیو واکس اجازه و نه ورسې معلوم خبره ده چې بیا یو څه خپرول او یو څه وړاندې کول به ډېر ستونزمن اوسي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی د برخې کې یو څه اسانۍ راشي، تر څو خبریالان وکولی شي په اسانۍ سره خپل رپورټونه چمتو کړي او خپلو دفترونو ته ولېږي.
یو بل افغان خبریال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته نظر لري:
موږ ډېر متاسف یو
کچره دا لړۍ پنده شاندومی نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او زه له دې یېرېږم چې و صرف په قندهار کې دا کار ده چې یو څو موده وروسته به په ټول افغانستان کې دا عمل ترسره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندیو موجوداتو انځور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړي حاکمیت کې له 1996 تر 2001 زیږدیز کال پورې بند وه. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې دوی پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.